The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
ستړي مسي اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دی ورډیو دا نن د یکشنبه ورځ کال 2015 د دسمبر د میاستي وستمه نیټه ده. وخت سوی دی په پاکستان کې د ماخوستن اته، افغانستان کې ونیمې، او دلته په واشنگټن کې دا سهار 10 بجې دی. د وایس اف امریکا دی ورډیو یو ساته خبری خبرونه کې درته زه کلثوم کاکړ
او زه نصر کاکړ
شراغ لاست ویو. اول غوښ سید مهمو خبرونو سرټکو تا
د افغانستان اجرائی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله او د پاکستانی پوځ سرلشکر جنرال راحیل شریف په دې موافقه کړې د هغه طالبانو په ضد به ګډ اقدام کوي چې د سولې خبرو اترو ته نه کښېني.
ما نه دی خیال چې افغانستان طرف ته چې کوم پاکستان پالیسي ده هغه کې ایمان دی خیال چې څه بدلون راغلی وي، او پاکستان چې کوم یو شی خرڅوي په افغانستان باندې هغه مکه طالبانو باندې اثر دی.
دا پاکستان پخوانی وزیر اعظم او پیپلز ګوند مشر بینظیر بھٹو د وژنې نن اتمه کلیزه منزل کیږي. دا پیپلز ګوند چارواکو د پاکستان سپریم کورټ غوښتنه کړې چې د بینظیر بھٹو د وژنې کیس په روزانه بنیادونه واورل کیږي.
میری اپیل ہوگی چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ اس میں اسپیشل انٹرسٹ لیتے ہوئے اس کو ڈے ٹو ڈے ٹرائل کر کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں.
او په داسې حال چې د عراق رمادي ښار کې د حکومتي عسکرو داعش په ضد جګړه دوام لري، د دغه تندره وډلې مشر ابوبکر البغدادي یو پیغام کې د سعودي عربستان په شمول د غربي هیوادونو په ضد جګړې لپاره ژغ بیا تکرار کړی.
خپل پیغامونو کې بغدادي اکثره سعودي عرب په حکومت نیوکه کوي. تر وړاندې هم یو پیغام کې بغدادي سعودي عرب په مشرانو تور لګولی وو چې یمن کې د حوثي اغیانو پر ضد عملیات یې د غرب خوشحالولو لپاره کړي.
او اوس خبرونه واوري په تفصیل سره.
د افغانستان اجرائی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله او د پاکستانی پوځ سرلشکر جنرال راحیل شریف په دې موافقه کړې د هغه طالبانو په ضد به ګډ اقدام کوي چې د سولې خبرو اترو ته نه کښېني. د اجرائی رئیس ویاند جاوید فیصل په یو بیان کې ویلي دواړه خواوې د ترهګرو په ضد سختو اقداماتو باندې موافقه سوي. دغه ملاقات کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر، د دفاع سرپرست وزیر، د ملي امنیت سلاکار، پوجي او استخباراتي چارواکو هم ګډون درلود. جنرال راحیل شریف له صدر اشرف غنی سره هم ملاقات کړی، خو په دې باب تر اوسه څه تفصیل نه دی ورکول سوی. د پاکستانی پوج ویاند لیفټنن جنرال اسیم سید باجوا پاکستانی مطبوعاتو ته ویلي په سیمه کې د سولې او امنیت لپاره کار د ټولو شریک ذمواري ده او هر یو باید خپل رول ولوبوي. تر دې وړاندې نن د یک شنبه پر ورځ جنرال راحیل شریف په داسې حال کابل ته ورسېدی چې افغانستان کې د وسلوال طالبانو لخوا د تشدد پیښې زیاتې سوي او افغان چارواکو د سولې لپاره د پاکستان په نیت اندېښنې څرګنده کړي. د پولي دواړو خواوو ته څېړونکي وایي پاکستان باید د سولې په پروسه کې خپل بشپړ رول زر تر زره او په اخلاص ولوبوي.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د پیپلز ګوند مشر بینظیر بھٹو د اتمه کلیزه لړکی نن د پاکستان یو شمیر شهرونو کې دستوري سوي دي. د کلیزه لمانځلو لړکی د پیپلز ګوند په زرګونو کارکنان نن د لړکانی غړي خدا بخش سمیته ورغلی وو چې لسی خدای بخشلی میرمن بھٹو د خپل پلار او ورونو سره شخته. کارکنان د دوی قبر ته نن دواګیانی او د قران مجید ختمونه کړي. په غړي خدا بخش کې یو غټه غونډه هم را جوړه سوې چې ورته د پیپلز ګوند شریک چیرمن او د میرمن بھٹو زوی بلاول بھٹو زرداری هم وینا کړې. د پیپلز ګوند یو مشر رحمان ملک غوښتنه کړې باید سي د پاکستان سپریم کورټ د بینظیر بھٹو د وژنې د نوي سره مقدمه پیل کړي او د دې د روزانه په بنیاد باندې اوریدنه وکړي. د یادونې وړ ده سي د دسمبر په 20مه نیټه کال 2000 هم کې د راولپنډي په شار کې د میرمن بھٹو د یو جلسې وروسته ځانمرګي برید کې وژل سوی و. د برید په تور کې 15 تنه نیول سوی، خو تر اوسه د مقدمې هیڅ نتیجه نه ده راوتلې.
پاکستانی چارواکي وایي د ایران سره ساتونکو د پولي بلې خوا څخه په پاکستانی بلوچستان کې راکټونه ویشتلي. د دوی په وینا دا راکټونه ایراني پولي ته څیرمه د مشکل په سیمه کې لګېدلي. د لویزو مامورین وایي ایرانیانو د یک شنبه پر ورځ درې راکټونه وویشتل، خو په یو خالي ځای کې لګېدلي چې له امله یې ځاني تلفات نه دي اوښتي. حمید سمسور ورباندې نور تفصیل راکوي.
چارواکي وی دغه پیښه د بلوچستان په لویدیس کې د ایران له سرحدي پولیسو سره جوخت د ماشکیل په سیمه کې رامنځته سواله د ماشکیل د لویزو علي رتبه مشر د دغه پیښه پخلای وکړی او وی ویل چې د ایران د سرحدي پولیسو له لوري دغه درې توغندۍ د ماشکیل په سیمه کې په خالي میدان کې راپریوتلې چې زوروري چاودنې خلکو واروېدلې. د لویزو مشر وی چې د ایران د سرحدي قواو له لوري د سرحدي پولیسو دغه خلاف ورزي سوې ده. لیویز وی چې له دغو توغندۍ څخه ځاني تلاپات نه دی اوښتي، خو د ماشکیل په سیمه کې ځایي خلکو بیا وویل چې په دوی کې ویره ډېره خوره ده. د روان کال د اکتوبر پر 18 باندې هم د ایران له لوري اته توغندۍ راوغورځول سپلې چې د پنجګور په سیمه کې راپریوتلې. تر دې له مخه په زامران کې 3 مارچر ګولې هم راغورځول سوي وې چې له سوه باید 2 وژل سوي وو، یو شمېر بیا ټپیان وو. پاکستان په وار وار باندې له ایراني چارواکو څخه احتجاج کړی دی چې دلته د سرحدي پولي خلاف ورزي تر سره کوي. ایران حکومت په تیرو وختو کې تور لګوي چې دلته د جند الله او د جیش العدل وسلوال راوړي د ایران د سیستان بلوچستان کې تروریستي عملیات تر سره کوي. ایراني چارواکو دریز درلودي چې وسلوال د پاکستان خاوره د دوی په ضد باندې کاروي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، کوټا.
دا وایس اف امریکا ټی و رادیو دا.
پاکستانی چارواکي ویل کبلې سیمې څخه به کور سوي کسان به د کال 2014 تر پای پورې بیرته په خپل کلو او کورونو کې آباد کړي. تر دې وړاندې چارواکو ویلي دغه کسان به د روان کال د دسمبر تر 1 نیټه پورې بیرته ستنه کې، خو اوس وایي د تندروانو په ضد فوجي عملیات لا دوام لري ځکه یې نیټه غځولې ده. په کبلې سیمه کې د بیړنۍ مرستو اداره یا اف ډی ایم ای شمیرې څرګندوي چې تر اوسه پورې 1,000 کورنۍ لژل سوی، خو 1,30,000 کورنۍ لا تر اوسه بې ځایه دي چې پکې د شمالي او جنوبي وزیرستان 50%، د کورمی 15%، د اورکزو 6% او د خیبر ایجنسی 22% راجستر ځای کډوال شامل دي.
سارنا کوونکی او امنیتی چارواکی ویایی د شام حکومتي عسكر عملیاتو کې د مخالف وسلوالو یو مشر د وژنې د لاسه د ملګري ملتونو د مشک سره شاوخوا سیمو د جهادیانو او باسلو منصوبه د زنډ ښکار سوی. زهران الوش د دغه زرګاو یاغیانو د دې سیمې د باسولو ذمهداري په خپل سر اخستې وه، خو د تېرې ورځ وایي جازونه په برید کې د وژنې د دغه منصوبې وس ګډه وډه کړې. دا مهال دا واضح نه ده چې دا د یاغیانو د دغه د تنه د دغه د وطن به ځای ونیسي او کنه. د الوش د مرګ تفصیلات واضح نه دي. ځینې ذرایع وایي د صدر اسد وفادارو عسکرو عملیاتو کې وژلې وو، او ځینې د مرګ تور په روس لګوي چې د دوی د بمباري د لاسه وژل سوی وو. د عراقی فوج ویاند هیله سرګند کړي چې ډیر زر با ټول رمادي د خود ساخته دولت اسلامي تر هغه روزه پاکي او شار به پخپل ولکه کې واخلي. دا مهال داعش وسلوال اوس هم حکومتي وداني باندې قبضه لري. په دې حق لازم موږ همکار شوبزاده تاسو ته تفصيلي رپورټ وړاندې کړي.
دغه ودانه باندې قبضه په رمادي کې رتاقت توازن برابر کړي او یو ځل بیا به دغه مهم خار واګي د پوس په لاسو کې راشي. کوم چې د انبار صوبې مرکز دی، خو دغه ودانه نه چاپیره د بارودی سورنګانو انجال خور کړی شوی دی. د عراق د فوز ویان د خالی په ورځ ویلي چې د ځینې بارودی موادو ناکاره کولو دپاره فوز فضایي حملې کړي او زیاته کړې ده چې اوس فوز د سرکاري ودانې نه یوازې په 100 کیلومتره لرې پروت دی. د ښار د منځ نه د وسلوالو لرې کولو حتمی وخت ویان نه دی ویلی، چرته چې د سلو نه سیوا وسلوالو د موجودګۍ رپورټونه را روان دي. د عراق فوز ویلي د داعش تنلارې د خودکش حملو د لارې د پوځ پرمختګ ودرولی دی او ورسره نشانه باز هم پراته دي.
د امریکا په ټکساس ایالت کې د هفته په ماښام د تیزو بادونو له امله لږ تر لږه 9 کسان مړه سوي او د ډلس په سیمه کې یو شمېر کورونه وران کړي دي. د موسم شوونکې ویبپاڼې ویلي چې سخت موسم د یخ طوفان له وجې دی چې غربي امریکا څخه شروع شوی او د جنوبي امریکا و لوري ته یې سخته ګرمي پیل کړې ده.
د امریکا په شیکاګو ایالت کې پولیسو یو 19 کلن الک او بله د 15 بچیانو مور سي 15 کلنه وه په ډزې وژلې وه. دا دواړه کسان تور پوستی امریکنان وو د شیکاګو پولیس وړاندیز د یو ولسکلن تور پسی امریکایی ځوان د مرګ په لړ کې د امریکا د انصاف وزارت په لټون سره مخ دی. دغه هلک هم پولیس وستلی وو.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د ګلاو قدرمن اوریدونکو خبري خبرونه لا دوام لري، خو اخ سعودي د لوب د خبرونو وړاندې کوونکی زموږ همکار وکیل خان
ډرمن کاکړ صاحب. قدرمن اوریدونکو، لوب خبرونو کې لومبه خبر د کرکټ نړیوال کونسل یا آی سی سی هغه اعلان دی چې وایي چې د پاکستان لیگ سپینر بالر یا یاسر شاه د ډوب ټیسټ پازیټیو راتلو سره په هغه باندې په بوري توګه د لوبې کولو څخه معطل کړی شوی دی. د یاسر شاه دغه ټیسټ د روان کال یعنی 2015 د نومبر په 14 نیټه باندې شوی، او آی سی سی وایي چې دغه ډوب ټیسټ کې کم مواد چې مخې ته راغلي دي هغه د آی سی سی د قوانینو تر مخه ممنوع دي یا منع دي. اوس دغه رستو آی سی سی په یاسر شاه باندې د لوبې کولو څخه معطل کړی دی. آی سی سی وایي چې دغه ټیسټ د روان کال د 14 نیټې باندې شوی دی، او د دین اړوند هم د پاکستان ځینې لوبغاړو باندې د هغوی د دغه ټیسټ د یاد ټیسټ مثبت راتلو یا پازیټیو راتلو سره په هغوی باندې پابندۍ لګیدلې وي. لکه د دین اړوند په شعیب اختر، محمد آصف او عبدالرحمن باندې هم پابندۍ لګیدلې وي، خو هغوی مهاد په دغه لوبغاړو کې ځینې د مخدره موادو استعمال کړو. خو د یاسر شاه چې کوم کیس دی نو په دې کې داسې ویل کیږي چې یاسر شاه ځینې دوایي خوړلې وه، کومه چې هغه د انګلینډ د دورې په مهال زخمي شوی وو، نو د هغې لپاره هغه ځینې دوایانې خوړلې وې، او په هغه دوایانو کې هغه عناصر وو کوم چې د آی سی سی د قانون تر مخه ممنوع دي یا امن دي. یاسر شاه په اړه بتاستو وه، یاسر شاه یو کم 30 کلن دی، او دا وخت د پاکستان کرکټ نړیوال د قومي لوب ټیم چې د هغې کې لوبیږي هغوی چې کمی لوبې کړې دي یا هغوی په کم ځای کې زیږېدلي هغه به هم تاسو لنډ غونته ووایو. یاسر شاه د خیبر پختونخوا په سوابې ضلع کې زیږېدلی، او تر اوسه پورې یاسر شاه چې کوم ټیسټ میچونه کړي دي هغه 12 میچونه دي، او په دغه کې چې کوم د بیټنګ ایوریج دی نو هغه 1.68 کړي دي، او ڈی آی یو ورځنی میچونه 15 کړي دي، ٹی ٹوینٹیز 16 کړي دي، او لیسٹ اے کې هغه یو کم اویا او دغه شانتی فرسٹ کلاس کې هغه 2 میچونه کړي دي. خو یاسر شاه څوک چې لیگ سپینر دی نو دا هغه د وکټو اغستلو او دا هغه د میچونو په اړه به هم تاسو ته وایو. هغه 12 میچ کړی دي ټیسټ، په هغه کې هغه 4.3 وکټې اغستې دي، 15 او ڈی آی یعنی ورځنی میچونه کړی دي، 18 وکټې پکې اغستې دي، فرسٹ کلاس 2 میچونه کړي، 375 پکې اغستې دي. دغه شانتي یو کم 16 لیست اے کې هغه لوبې کړې دي، 9 وکټې پکې اغستې دي، او ٹی ٹوینٹی 16 میچونه کړي دي، پکې 55 وکټې اغستې دي. دا د یاسر شاه په اړه تاسو ته ځینې معلومات چې موږ غوښتل تاسو سره شریک کړو. اوس دا وخت چې په میدان باندې کوم مقابلې روانې دي، لومبنۍ مقابله د انګلینډ او ساوت افریقې تر منځ روانه ده، لومبنۍ ټیسټ میچ دی دا وخت، او انګلینډ خپل لومبنۍ اننګ کړی دی، او ساوت افریقې د خپل لومبنۍ اننګ کې خپل کولو په وخت د 2 وکټو په زیان باندې 55 رنزونه جوړ کړي دي، خو انګلینډ ورته په خپل لومبنۍ اننګ کې د 303 رنزونو هدف ورکړی دی. اخوا د آسټرېلیا او ویسټ انډیز تر منځ هم سیکنډ یا دویم ټیسټ میچ روان دی، د دویم ورځې لوبه شوې ده. آسٹریلیا په خپل لومبنۍ اننګ کې 551 رنزونو هدف ورکړی دی، خو ویسټ انډیز 90 رنزونه کړي دي 6 وکټو په زیان باندې. همدا او تر لوبو خبرونه.
د وایس اف امریکا جبر ریډیو د ګلاو قدرمن اوریدونکو خبري خبرونه له واشنگټن ډي سي څخه اغواجی استا. لکه څنګه چې وړاندې تاسو په خبرونو کې اوریدل، د افغانستان اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله او د پاکستاني پوځ سرلشکر جنرال راحیل شریف په دې موافقه کړې د هغه طالبانو په ضد به ګډ اقدام کوي چې د سولې خبرو اترو ته نکشني. د اجرایي رئیس ویاند جاوید فیصل په یو بیان کې ویلي دواړه خواوې د ترګرو په ضد سختو اقداماتو باندې موافقه کړې. نور تفصیل راکوي زموږ همکار ارباب محمود علي.
د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف کابل کې د افغانستان سیاسي پوزي او استخباراتي ادارې مشرانو سره غونډه کې فیصله کړې د ترهګر ډلو په خلاف به چټک او سخت ګامونه پورته کول شي. دا خبره د ډاکټر عبدالله عبدالله وایان جاوید فیصل کړې. جاوید فیصل په خبر پاڼه کې وایي جنرال راحیل شریف او عبدالله اتفاق کړی چې خبرو اترو ته ناراض کیدونکي وسلوالو ډلو په خلاف به عملیات کوي. چارواکو جاوید فیصل بیا آزادی ریډیو سره په خپلو خبرو کې ویلي چې چارواکو افغانستان کې د سولې په پروسه په دو اړخیزو ګټو او امنیت په چارو تفصیلي خبرې اترې کړې دي. جاوید فیصل وایي خبرې اترې ګټورې وې خو نور تفصیل یې نه دی څرګند کړی. د پاکستان د پوست وایان میجر جنرال عاصم باجوا د جنرال راحیل شریف کابل ته د سفر وړاندې په ټویټر ویلي وو چې د پاکستان د پوز مشر افغانستان کې د امن پروسه او سرحدي چارو انتظام ښه کولو لپاره ډیر پر امید او اخلاص سره د کابل سفر کوي. د وایس آف امریکا سره د خبرو په وخت میجر جنرال عاصم باجوا ویلي د دواړو ملکونو تعلقاتو کې خرابې هم راغلې خو کوشش کوي واپس د خپل ځای ته راوړي.
If you see the overall context, Pakistanis and Afghans are brothers. There has been a bad patch, no doubt about this. But then I think we are
کتا سو هر اڑخ په نظر کې وساته نو پاکستانیان او افغانستان د افغانان رونه دي. په دې کې هیڅ شک نشته چې تعلقاتو کې خرابې هم راغلې دي خو بیا هم زما په خیال مونږ تعلقات معمول ته د راوستو کوشش کوو. پاکستان نه د پوزي تربیه پاکستان ته د پوزي تربیه لپاره افغان ځوانان راځي. تاسو په لار کې د یو عام افغاني سره کملاو شه نو هغه به خامخا پاکستان کې پاتې شوی وي. د دوی لپاره خپل کور ته راتګ دی او موږ ډیر په خوشاله کابل ته سفر کوو. دا سفر په داسې وخت مخې ته راغلی چې هم د روانې میاشتې په شروع کې د ایشیا د زړه په نوم شوې د اسلام آباد د غونډې خواو ته د پاکستان افغانستان چین او امریکا چارواکي د طالبانو سره د امن خبرې اترې بیا شروع کولو باندې سلا شوي وو. خپل افغانستان کې په دې وخت طالبانو یو وار بیا حمله سیوا کړي او داعش ډله هم خپل جړلې مضبوطوي. افغانستان کې مخالفه سیاسي غړي په ولسمشر اشرف غني سخت ټکونه کوي او وایي باید دې په پاکستان نور باور ونه کړي.
د وایس آف امریکا جبر ریډیو د قدرمنو اوریدونکو زموږ له همکار ارباب محمود علي څخه مو د افغانستان د اجرایي رئیس او د پاکستاني پوج سرلشکر د هغه موافقې په باب تاسو تفصیل واوریدئ چې د وسلوالو ډلو په ضد به سختو او شریکو اقداماتو باندې دوی موافقه کړې چې د سولې خبرو اترو ته غاړه نه ږدي. په خپله د جنرال راحیل شریف له دې دورې څخه افغانستان څومره ډاډه دی چې پاکستان به د وسلوال لیډلو په ضد بشپړ اقدامات وکړي او د هغوی د سروهنې لپاره به یو هم ګام پر شا نه ځي. د رحمان بنیری سره چې زموږ همکار دی د روانو چارو په خبرونه کې د افغانستان د پوج پخوانی سرلشکر جنرال شیر محمد کریمی څه داسې ویلي.
نوي اقدامات کیږي او کچیرې دا په صداقت او په اخلاص سره وي دا د ټولو خلکو د دوړو خو په تیر بیا د افغانانو اساسي غوښتنه ده. په دلیل دې چې افغانان و د سکاله په جنگ کې دي، د سولې تګي دي او سوله غواړي، آرامي غواړي، تر څو وکولای شي په سوله او امن کې خپل وطن آباد کړي، اقتصاد جوړ کړي، تعلیم او تربیه وکړي. نو په دې دلیل د سوله د افغانانو اساسي ضرورت دی. دا چې نن ورځ جناب جنرال صاحب راحیل شریف افغانستان ته راځي او د دې زیری ځان سره راوړي چې د پاکستان حکومت، د پاکستان پوځ دته په ولاړ دي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې مرسته وکړي، کومک وکړي، دا تر دې خو ډېره ښه خبره بله نشته. فقط دا چې پخوا ډېرې خبرې شوي دي، ډېر میټینګونه شوي دي، ولې نتایج پایلې وروسته منفي وې، خلک مایوسه شوي دي. نو د هغه مایوسۍ په اساس سره اوس خلک اسې شکمن او بدګماني اوس هم په خلکو کې شته. په تیره بیا د زمونږ د افغانستان خلکو کې نو په دې اساس کې چیرې دا اوسني اقدامات واقعا رښتینی وي او دا په یو صداقت سره په وړاندې لاړ شي د دینه ښه خبره نشته. مونږ دې ته ارکلی کوو، دې ته په ښه سترګو ګورو. او
تاسو څومره خوشبینه یې چې دا ځل به پاکستان په اعتبار سره او په خلوص نیت سره یا په باورۍ سره وکړی شي چې طالبان د خبرو مخې ور بیا راولي، او د دین تاسو څومره خوشبینه چې دا پروسه به کامیابی په لوته لاړه شي؟
نو زه خو وکم خوشبین یم، مونږ دې ته منتظر یو چې دا خبرې چې شوې دي او یا کیږي دا باید عمل چې وښودل شي. نو طبیعي ده که عمل کې مونږ په نږدې کې دا شیان عملي توګه وګورو، خود به خود ټولې بدګمانۍ او ټولې په اصطلاح شکو تردید دا ټولې منځ ځي.
د موجوده حالاتو کې او هغه حالاتو کې دواړو خواونه چې رویه و پای کې د تاوتریخوالي کچه دا وخت ده. ستاسو سره چې به کله د ملاقاتونه کول نو دی نیکنیتۍ او اوس چې کومې دعوې دي په دې کې سفر ښه دی که نه؟ هغه پخوانۍ خبرې اوس هم دي.
وکینم چې کوم وخت نه چې جنرال صاحب رحیل شریف په نیو پوسټ باندې د لیډرشپ په صفت مقرر شوی دی، نو ما د دې سره کوم تقریبا درې څلور ملاقاتونه چې کړي دي، او په عین زمان کې د مشرانو په حضور د دې سره په جلساتو کې چې ما اشتراک کړی دی، ما د دې نیت له ابتدانه داسې موندلی دی چې دی د قدم ته خوشبینۍ سره اوچتېږي. البته سیاسي اړخونه هم دلته په نظر کې نیسو، یوازې په ده پورې مسایل اړه نه لري. زه په یو د پخوانه دا د درې اړخیزو جلسو په حساب چې د 2003 کال نه پیل وي او تر 2014 پورې دوام کړی و، زه یو تفاوت وینم، فرق وینم.
دا د وایس اف امریکا جبر ریډیو دا قدر منور دونکو اوس هم د دې خبرو اترو په باب نومیالی څېړونکی رحیم الله یوسف زئی سوای زموږ همکار رحمان بنیری ته په تیر خبرونه کې صدا سی ویلي
چې کله داسې یو سفر کېږي نو د هغې نه خو بیا توقعات جوړېږي. پاکستان د فوج مشر ورغلی دی، نو دینه دا معلومه شوله چې فوج هم په دې کې اوس یو قسم نه زیات کوشش کوي چې دغه طالبانو او د افغانستان حکومت خبرې بیا وشري. نو زما خیال دی پاکستان خو به اوس طالبان مجبور کړي، مخکې مجبوره کړي وو او طالبان خو تیار نه وو. تیز چې مری کې د 1 جولای خبرې شوې، نو پاکستان به بیا اوس طالبانو باندې فشار راولي او هغې به خبرو ته کښېنۍ. اوس افغان طالبانو کې خو دوه ډلې دي، نو اوس خو کار نور هم لګران شو. دواړو ډلو ته به وایي چې هغې دې خبرو ته کښېنۍ. زما هم دا خیال دی چې دا اول دور دویم دور دا خو چې خبرې کېږي نو په دې کې خو به د یو بل خبره اوري، بیا د هغې نه پس به د مطلب خبرې کېږي. مطلب خبره به دا وي په دې کې چې ډزبندي وشي، او که طالبانو خبرو ته کښېني ډزبندۍ ته هم تیار شي، نو بیا به کتی شي چې طالبانو دغه مشران دغه ډزبندي باندې عمل کولی شي او که نه. د چې کوم د دوی قومندانان دي سیالي دي هغې د دوی خبره مني او که نه، دا ډېر په دې کې به مختلف مرحلې راځي. زما خیال دی چې دا یو کوشش خو روان دی، زیات کوشش روان دی. دا ځل معلومېږي چې اخلاص هم پکې شته، خو اوس په نتایجو ته ګورو چې هغه څنګه راځي. نو دې کې اوس یو دا غټ خطر دی چې اوس که طالبانو سره روغ جوړه نه کېږي نو همداسې نوې قوتونه به مخې ته راځي، او طالبانو کې هم څه خلک مخکې هم داعش کې شامل شوي دي، اوس په آینده کې به هم داسې یو خطره وي. داعش خو نه مذاکرات به کوي نه دغې سره څوک مذاکرات کول غواړي. طالبانو باندې به اختلافات وي، خو په دې داعش په مقابله کې القاعده په مقابله کې خو اختلاف ماته نه ښکاري. نو زه فکر کوم چې که دوی اوس یو بل سره خبرې وکړي او اخلاص پکې وي نو بیا دوی یو ګډ جنگ هم کولی شي داعش خلاف.
ډیره زیاته مننه محترم رحیم الله سبزی سے پروگرام کرا سره مهمانه شوې تاسو.
دا یو څو ساس کی د روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دي.
اے خدایا عقل را، خدایا پوهارا کی دا پیالے کڑنگنی دا چینک ٹنگنی نو آغا بم لاسو جروی
دا خوزن ویم دا عبدالقدوس استاد وی سان پوی کا ورشا ورشا حالات کا بوکی کا
پختو ڈراما ورے دا جون نار
د هر اتوار یا یک شنبه پر شپه د پاکستان په وخت د شپې پاو کام 9 بجې
او بیا د نهه یا سی شنبه په سهار پاو کام 10 بجې
وړاندې کوم کای
محمد مونی
لیکوم کای
نور البشر نوی
گرانوریدونکو د وایس اف امریکا ډی وریډیو ته غوښیاست نن د دسمبر 20مه نیټه ده او اته کال مخکې په 2000 کې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د پیپلز ګوند مشر بنظیر بټو په دغه ورځ په یو برید کې وژلې و نن د میرمنی بټو اتمه کلیزه نمانځل کیږي د پیپلز ګوند چارواکو د پاکستان سپریم کورټ ز غوښتنه کړې ده چې د بنظیر بټو د وژنې کیس د پروزانه په بنیادونو باندې واورل سي په دې حال باندې نور تفصيل د ډیور ریډیو خبريال اورنګزیب خان تاسو ته په دا راپور کې وړاندې کوي
کال 2000 د دسمبر 20مې نیټه د پاکستان دوه ځلې پاتې شوی وزیر اعظم بنظیر بټو راولپنډي لیاقت باغ کې هغه وخت وژل شوی و چې د یو انتخابي جلسې نه پس واپس روانه و هغه وخت د پوزی امیر پرویز مشرف حکومت د وژنې تور د طالبانو پخوانی مشر بیت الله مسعود باندې لګولې و خو بیت الله مسعود د دې منلو نه انکار کړی و بلخوا پاکستان پیپلز ګوند او بنظیر بټو په خپل ژوند کې ویلي وو کچر دوی ته څه نقصان ورسېدو نو ذمہوار به پرویز مشرف وي او یو ایمیل یې امریکایي صحافی مارک سیګل ته په دې حق لکړې هم وو مارک سیګل هم د ویډیو لیک له ذریعه پاکستانی عدالت ته دا بیان ورکړی دی چې بنظیر بټو دوی ته ویلي وو چې پاکستان واپسې په وخت صدر پرویز مشرف لخوا د دوی ژوند ته خطر دی پخوانی صدر پرویز مشرف دا وخت پولیسو مشر سعود عزیز او یو ایس پی خرمشهزاد د بنظیر بټو وژنې په مقدمه کې په ضمانت دی البته تیرو اتو کالونه د وژنې په تور نیول شوی اعتزاز شاه شیر زمان رفاقت حسنین گل او عبدالرشید نومیتانان تر اوسه په جیل کې بند دي او تیرو اتو کالونه بنظیر بټو وژنې مقدمه د ترهګرۍ مخنیوي او عدالت کې روانه ده د وژنې تحقیقاتو لپاره د برتانی اسکاټلند یارد پولیس هم د پاکستان په غوښتنه دلته راغلی وو او کال 2009 د پیپلز ګوند حکومت په غوښتنه د ملګرو ملتونو لخوا یو خصوصي ټیم هم د تحقیقاتو لپاره دلته راغلی وو او خپل رپورټ کې ویلي وو بنظیر بټو حفاظت د حکومت لخوا ټیک نه شوی نن د پاکستان پیپلز ګوند مهم مشر سینیټر اعتزاز احسن ویلی دی چې د بنظیر بټو وژنې تحقیقاتو کې د دوی ګوند هم بې غوري خودلې ده او د ګوند لخوا 15 کال پورې د پاکستان پخوانی داخله وزیر رحمان ملک اوس د سترې محکمې نه خواص کړي دي چې مقدمه اورنه دي دا وکړي
میری اپیل هوگی چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ اس میں اسپیشل انٹرسٹ لیتے ہوئے اس کو ڈے ٹو ڈے ٹرائل کر کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں
دوی د سترې محکمې مشر قاضی نه غوښتنه کوي چې د روزانه په بنیاد د دې مقدمه اورنه دي وشي بنظیر بټو وژنې غندنه په عالمی کچ شوی وه او اوس پاکستان حکومت د ترهګرۍ پر ضد قومي تګلارې تر مخه مجرمانو ته زر تر زر سزا ورکولو لپاره پوځي عدالتونه جوړ کړي دي خو دلته وژل شوی مهم سیاستمدارانو مقدمو کې پرمختګ نه دی شوی بنظیر بټو نه علاوه وړومبی وزیر اعظم لیاقت علی خان د بنظیر بټو ورور مرتضی بټو د پنجاب اعلی وزیر غلام حیدر وین د پیپلز ګوند یو بل مهم مشر حیات شیرپو د پنجاب گورنر سلمان تاثیر یو مرکزی وزیر شیب ازبٹی او دغه شان یو شمیر مهم تنن پاکستان کې وژل شوی دی خو د وژنو تحقیقاتو په حق له حتمی نتیجې تر اوسه مخې ته نه دی راغلی اورنګزیب خان وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد
پاکستانی خزو کوم میدان ګټلې
شزی چری ناکام دی
خزی ولې د زور زیاتې نه خجوړیږي
او په قانوني توګه خپل دفاع څنګه کولای شي
د دغه پښتنو ځوابونه او د خزو د ژوند په نورو مسلو د هر زیارت پر وس بل ډیوه پروګرام اوریدل مهیروي د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
ګران اوریدونکو دا د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو دا یو بیا تاسو ته د خبرونو سرچکی وړاندې کوو.
د افغانستان اجرایي رئیس او د پاکستاني پوځ سره لشکر د هغه وسلوالو ډلو په ضد ساختو او شریکو اقداماتو باندې موافقه کړې چې د سولې خبرو اترو ته غاړه نږدې.
ما نه دي شم چې افغانستان طرف ته کوم پاکستان پالیسي دغه کې ایمان به خیال چې څه بدلون راغلی وي او پاکستان چې کوم یو شی خرڅوي په افغانستان باندې هغه مکه طالبانو باندې اثر دی.
دا پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د پیپلز ګوند مشر بنظیر بټو د وژنې نن اتمه کلیزه نمانځل کیږي. دا پیپلز ګوند چارواکو د پاکستان سپریم کورټ څخه غوښتنه کړې چې د بنظیر بټو د وژنې کیس په روزانه بنیادونه واورل کیږي.
میری اپیل ہوگی چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ اس میں اسپیشل انٹرسٹ لیتے ہوئے اس کو ڈے ٹو ڈے ٹرائل کر کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں.
او په داسې حال چې د عراق رمادي ښار کې د حکومتي عسکرو داعش په ضد جګړه دوام لري د دغه توندروډلې مشر ابوبکر البغدادي یو پیغام کې د سعودي عربستان په شمول د غربي هیوادونو په ضد جګړې لپاره ژغ بیا تکرار کړی.
خپل پیغامونو کې بغدادي اکثره سعودي عرب په حکومت نیوکه کوي. تر وړاندې هم یو پیغام کې بغدادي سعودي عرب په مشرانو تور لګولی وو چې یمن کې د حوثي اغیانو پر ضد عملیات یې د غرب خوشحالولو لپاره کړي.
او وسواوري خبرونه په تفصیل سره.
د افغانستان اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله او د پاکستانی فوج سر لشکر جنرال راحیل شریف په دې موافقه کړې د هغه طالبانو په ضد به ګډ اقدام کوي چې د سولې خبرو اترو ته نکشینی. د اجرایي رئیس ویاند جاوید فیصل په یو بیان کې ویلي دواړه خواوې د ترګرو په ضد سختو اقداماتو باندې موافقه کړې. دغه ملاقات کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر، د دفاع سرپرست وزیر، د ملي امنیت سلاکار، پوجي او استخباراتي چارواکو هم ګډون درلود. جنرال راحیل شریف له صدر اشرف غنی سره هم ملاقات کړی خو په دې باب لا تر اوسه څه تفصیل نه دی ورکول سوی. د پاکستانی فوج ویاند لیفټننت جنرال اسیم سید باجوا پاکستانی مطبوعاتو ته ویلي په سیمه کې د سولې او امنیت لپاره کار د ټولو شریک ذمہواري ده او هر یو باید خپل رول ولوبوي.
دا پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د پیپلز ګوند مشر بنظیر بټو د اتمه کلیزه لړکی نن د پاکستان یو شمیر شهرونو کې دستوري سوي دي. د کلیزه مانځلو لړکی د پیپلز ګوند په زرګونو کارکونان نن د لړکانی غړي خدا بخش سیمه ته ورغلي وو چې رسی خدای بخشلی میرمن بټو د خپل پلار او رونو سره شخته. کارکونان د دې قبر ته نن دواګانی او د قرآن مجید ختمونه کړي. په غړي خدا بخش کې یو غټه غونډه هم را جوړه شوې چې ورته د پیپلز ګوند شریک چیرمن او د میرمن بټو زوی بلاول بټو زرداری هم وینا کړي. د پیپلز ګوند یو مشر رحمان ملک غوښتنه کړې باید سي د پاکستان سپریم کورټ د بنظیر بټو وژنې او د نوي سره مقدمه پیل کړي او د روزانه په بنیادونه اوریدنه وکړي. د یادونې وړ ده د دسمبر په 28 نیټه کال 2020 هم کې د راولپنډۍ په شار کې د میرمن بټو د یو جلسې وروسته ځانمرګي برید کې وژل سوې وه. د برید په تور کې 15 تنه نیول سوي خو تر اوسه د مقدمې هیڅ نتیجه نه ده راوتلې.
پاکستانی چارواکي وایي د ایران سرحد ساتونکو د پولي بلې خوا څخه په پاکستانی بلوچستان کې راکټونه ویشتلي. د دوی په وینا دا راکټونه ایراني پولي ته څیرمه د مشکل په سیمه کې لګېدلي. د لویزو مامورین وایي ایرانیانو د یکشنبې پر ورځ درې راکټونه وویشتل خو په یو خالي ځای کې لګېدلي چې له امله یې ځاني تلفات نه دي اوښتي.
د عراقی فوج ویان د هله سرګنده کړې چې ډېر ضربا ټول رمادي د خود ساخته دولت اسلامي تر هغرو ز پاکي او شاربا په خپل ولکه کې واخلي. دا محل داعش وسلوال وس هم حکومتي وداني باندې قبضه لري. لیفټننت جنرال عبدال غنی الاسدی چې د تر هغري په ضد عراقی قواو مشري کوي ویایي په روانو سو ورځو کې به ټول شار قبضه کړي.
د امریکا په ټیکساس ایالت کې د هفتې په ماښام د تیزو بادونو له امله لږ تر لږه 9 کسان مړه شوي او د ډلاس په سیمه کې یو شمېر کورونه وران کړي دي. د موسم ښوونکي وپاڼې ویلي چې سخت موسم د یخ توپان له وجې دی چې له غربي امریکا څخه شروع شوی او د جنوبي امریکا ولورې ته سخته ګرمي پیل کړې ده.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانوردونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا او وس وخت سوی دی په نړۍ کې و مطبوعاتو ته د کتنې او دا کتنه کوي زموږ همکاره سمینا احسن.
ډیره مهرباني کلثوم کاکړ. په واشنگټن پوسټ کې لیکوال کالبرټ آی کینګ د عنوان وټ ا فیل ټیرر اټیک ان کینیا کین ټیچ امریکنز د لاندې یو مضمون لیکلی دی. یعنی مطلب یې دی په کینیا کې د ترهګرۍ ناکامه پیښې نه امریکا ایسته کړه کولی شي او که نه. کالبرټ کینګ لیکي د ګول پورس الشباب تندروه ډلې په مندیرا کینیا کې یو بس په زوره ودرو او پکې ناست مسلمان او عیسایي مسافرو ته حکم وکړو چې جدا جدا شي. دا الشباب اراده وه چې عیسایان ووجني چې څنګه هغوی په اپریل کې د کینیا په ګریسا کې 138 عیسایان وجلی وو او بیا نومبر 2014 کې نیروبی ته روان یو بس کې 38 غیر مسلمان وجلی وو. خو لیکوال وایي دې ځل حالات جدا وو. د مندیرا په بس کې ناست یو مسلمان رویټرز خبری ایجنسی ته ویلي دوی غیر مسلمه مسافرو ته خپلې جامې هم ورکړې وې چې ونه پیژندلی شي. ابدی محمد ابدی نومې دغه مسافر وای تندرو مونږ ټولو ته د مرګ دړه ورکړه خو بیا هم مونږ د خپلو خویندو رونو حفاظت د پاره اکلک وو او اخر کار تندرو واپس شول. د کینیا یو اخبار د مقامی گورنر علی روبا د خولې د دې بیان تصدیق هم کړي په دغه بس کې 12 مسافر سوار وو. د مضمون لیکوال کالبی کینګ لیکي مسلمانان د ترهګرۍ پر ضد ودرېدل. لیکوال وای دغه وړوکی کیسه کې د موجوده رنزوري دنیا د پاره ډیر لوی سبق پړته ولی چې دغه کیسه کې د نورو انسانانو په حالاتو باندې د پوهیدلو سبق ته لکه څنګه چې مندیرا په هغه بس کې مسلمانان د عیسائی مسافرو په یری او دړ پوه شول او خپل ژوندونه په خطر کې واچول. نو لیکوال وای دا پوها نن سبا ډیره کمه ده. مضمون په دې لړ کې د ځینې امریکایي اقدارو مثال هم ورکوي لکه چې د امریکني سکولونو کوسو یادګارونو او دغه شان نورو مقاماتو نمونه د امریکایي مشرانو په نمونه خوده شوی په دې یقین چې دغه مشران ټول عمر د خلکو په یاداشت کې د پاتې کېدو حقدار دي. کالبی کینګ لیکي کرلی بایډ، وودرو ویلسن، هری بایډ پشان دغه مشران که څه هم د خپلو کارنامو په وجه به مدام د امریکا په تاریخ کې ژوندي خو د دغه مشرانو د کامیابو دویم اړخ ته هم لیدل پکار دي. کرلی بایډ د یونیورسټي آف میریلینډ پخوانی فوټبالر، کوچ او پروفیسر وو خو هغه په میریلینډ یونیورسټي کې د تور پوستکي طالب علمانو د داخلي سخت مخالفه وو. وودرو ویلسن د امریکا 38 صدر وو او نوبل انعام ګټونکی وو خو د سپین پوستکو د برترۍ علمبردار هم وو او په خپله صدارتي موده کې په ډي سي کې د تور پوستکو په جدا ساتلو نور سخت قوانین جوړ کړي وو او چې کله د پرنسټن یونیورسټي صدر وو نو په اسکول کې به یې دوی ته داخله هم نه ورکړی کېده. همدغه شان هری بایډ خود دومره زیات د تعصب ښکار وو چې کله په 1950 کې سپریم کورټ تور پوستکو ده د حقونو ورکولو فیصله ورکړه نو هغه په اسکولونو کې تور پوستکو باندې د داخلي پابندي ساتلو دپاره جنگ هم وکړو. مضمون وای کمو خلکو چې د دې مشرانو نمونه ژوندي ساتلو کوشش کړي ورته معلومه ده چې دې مشرانو تور پوستکي خلکو سره ناروا خوی کولو خو دا خلک وس هم د تاریخ بل اړخ ته نه ګوري او نه تیز تکړه کوي. د بل چا په غم پوهېدل یا د هغې په زی ځان محسوسولو د احساس کموالی امریکایي معاشره په نسلي اعتبار تقسیم کړي. لیکوال وای خو دغه تقسیم په خوشبختۍ سره په هغه مسلمانانو کې ونه لیدلی شو چې د کینیا په هغه بس کې سواره وو او دا د تیارو نه ډکې په دې نړۍ کې د رڼا یوه څړیکه ده.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ګلاو کدر من اوریدونکو خبري خبرونه لا دوام لري او سیو بل ریپورت ولور ته تاسو پام راګرځو چې په داسې حال چې د عراق رمادي شار کې د حکومتي عسکرو داعش په ضد جګړه دوام لري د دغه تندره وډلې مشر ابو بکر البغدادي یو پیغام کې د سعودي په شمول د غربي هیوادونو په ضد جګړې لپاره ژغ بیا تکرار کړی دی. نور حال محمد اکرام راکوي.
ابو بکر البغدادي چې کومه ویډیو راغلې ده دا د روان کال د مې میاشت راهسې اولنې آډیو پیغام دی. د سلیریش منټو آډیو پیغام کې ابو بکر البغدادي د نړیوال ائتلاف چې کومې حمله دي په هغه باندې خبرې اترې کړې دي او ویل دي چې د هغه دغه خود سره خلافت ډیر ښه روان دی، که څه هم د دې پر ضد باندې ائتلافونه جوړ شوي دي او هوایي حملې کیږي. د ویل دي چې د نړیوال ائتلاف دغه حمله د دوی عزم او د دوی حوصله نوره هم مضبوطوي. دا په داسې حال باندې پیغام مخې ته راغلی دی چې دولت اسلامي تندربه ډله په عراق او په شام کې دا وخت د یو شمیر مشکلاتو سره مخ ده، ځکه چې د امریکې په مشرۍ کې نړیوال ائتلاف هم د دې پر ضد هوایي حملې کوي، او د دې ترڅنګ په شام کې د صدر بشار الاسد په مرسته کې روس هم دغلته ورغلی دی او د داعش او د صدر بشار الاسد د مخالفینو پر ضد هوایي حملې کوي. په وروستیو ورځو کې په شام او په عراق کې دوی د ډېر دباو لاندې راغلي دي او ډېرې علاقې اوس ته دوی د کنټرول نه وتلي هم دي. د مثال په توګه باندې تیره میاشت په عراق کې د سنجار ښار هم د داعش د لاسونه وتلی دی، په شام کې هم ځینې علاقې د دوی د لاسونه وتلي دي، او د عراق حکومتي ځواکونه د رمادي ښار طرف ته پیشقدمي کوي، یعنی پرمختګ کوي. دا د الانبار صوبې پایتخت دی. د دې ترڅنګ که وکتل شي نو په شام کې د دوی په ولخه کې چې کوم د تیلو یو شمیر ذخیرې او مرکزونه وو، هغه مسلسل د امریکې په مشرۍ کې د نړیوال ائتلاف او د روس د هوایي حملو لاندې دي. یاره دی وی چې د تیلو چې کومې دغه ذخیرې دي او مرکزونه دي، دا د دې د پیسو یوه غټه ذریعه هم ده. بیا په وروستیو هفتو کې د داعش یو شمیر مشران هم په هوایي حملو کې وژل شوي دي. بل خوا ته د امریکې په مشرۍ کې نړیوال ائتلاف په شام کې یو شمیر وسلوالو ته هم مرسته ورکوي، لکه د مثال په توګه باندې شامي کردان، عرب او ځینې عیسایي ډلې. دوی د یوپریټیز ریور یعنی د فرات په دریاب باندې یو ډیر غټ ټیم هم د داعش ته ولکې نه هغه اخیستی دی. خو را به شو د البغدادي دغه بیان اړخته. هغه په دغه بیان کې ویلي دي چې د امت په تاریخ کې د ځان ته امت ویلی دی چې کوم داعش ډله ده، یعنی ګینی دا د دې نمایندګي کوي، په دې کې غیر معمولي وختونه راځي او دا هغه وختونه بي چې اوس په یو جنگ کې ټوله نړۍ یو میدان ته راغلې ده، یعنی عراق او شام یې یاد کړی دی. او بیا دا هم ویلي دي چې دا د ټولو نه منونکو د مسلمانانو پر ضد یو جنگ دی، یعنی ځان ته مسلمانان ویلي دي، که څه هم په نه منونکو کې د هغه ملکونه هم اچولی دي چې دا وخت په نړیوال ائتلاف کې شامل دي، یعنی عرب هیوادونه او اسلامي هیوادونه. او بیا دا ویلي دي چې د امریکې په مشرۍ کې کوم ائتلاف جوړ شوی دی، دا دوی نشي یرولی او نه د دوی عزم او حوصله هغه ختمولی شي، او ځکه چې دوی په هر وخت کې په هر موقع باندې دوی کامیاب دي. البغدادي په امریکا پورې مخندا کړی دا چې خپل ځواکونه یعنی پوز ځمکې ته نه رالیږي شام او عراق کې، او دوی یرولی هم نشي، ځکه چې د ویلي دي چې د مجاهدینو نه د دوی چې کوم پوځیان دي د نړیوال ائتلاف هغه هر وخت یریږي. او بیا یې ویلي دي چې امریکا او د دوی ائتلافیان د خلافت د تباه کولو خوبونه اینی، او هغه هم د خپلو ایجنټانو او وفادارانو په لاس باندې لیدل غواړي. او ویلي دي چې کله هم یو ائتلاف ناکام شي نو دوی په تاده کې بل ائتلاف جوړ کړي. او بیا د سعودي ائتلاف هم ذکر کړی دی، او دا یې د دروغو یو اسلامي ائتلاف بللی دی. موږ به یاد کړو چې سعودي عربستان د څلور دیرش هیوادونو د ائتلاف اعلان کړی د ترهګرۍ پر ضد، او البغدادي ویلي دي که چېرې دا صحیح اسلامي ائتلاف وي نو بیا په کار ده چې دوی د شام د پوس او د روس خلاف هم جګړه وکړي، او د دې ترڅنګ د شیعهګانو او د یهودانو خلاف هم. په دغه آډیو پیغام کې البغدادي دا هم خبرداری ورکړی دی چې څوک هم د دې پر ضد په جنگ کې ودرېږي نو هغی به د ډیر غټ قیمت ادا کوي او اسرائیل ته هم دړکه کړې ده. ویلې دي چې دوی یې نه دي هېر کړي او ورته ورنږدې کېږي هر ورځ. او اسرائیلي یهودانو ته یې ویلي دي چې دوی به بیا د ونو بوټو شاته پټیږي. نو دا یو وروستی پیغام و د البغدادي په داسې وخت باندې راغلی دی چې د هغه ډله دا وخت یې د یو سخت نړیوال دباو لاندې ده.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرخه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
دونکو د وایس اف امریکا ډی وریډیو ته غوږ یاست. پاکستانی چارواکي ویایي سی قبایلی سیمه زبا د بیکورسو کسان به دا کال 2018 تر پای پوری بیرته خپل کلو او کورونو کې آباد کی. تر دې وړاندې چارواکو ویلي وو دغه کسان به دا روان کال د دسمبر تر 20 نیټې پوری بیرته ولیږي. خوس ویایي سیده ترهګرو په ضد فوجي عملیات لیا دوام لري ځکه دا نیټه مختصره کړې ده. په دې حقله زموږ خبریال ارشد مومند یو راپور را لېږلی دی، تاسو ته به هم وړاندې کوو.
د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان وای د راتلونکي کال اخر پورې به د قبایلی سیمو نه بیکوره شوي ټول خلک خپلو سیمو ته واپس ستانه شي او د ټولو ایجنسو بیکوره شوي خلکو واپسی لړۍ روانه ده.
جا میں امید کرتا ہوں کہ ہم 31 دسمبر 2016 سے پہلے جو ہے وہ باقی بھی تمام جو آئی ڈی پیز اپنے گھروں سے باہر ہیں، انشاءاللہ ہم ان کو اپنے گھر میں واپس بعزت پہنچا سکیں گے.
د فوز ویان د اداري ایس پی آر تر مخه 2,09,000 بیکوره شوي کورنیو کې تر اوسه 1,08,000 کورنۍ واپس شوي، کوم چې 38% جوړیږي. او ایس پی آر زیاتوي چې تر اوسه شمالي او جنوبي وزیرستان ته 45% کورمی ایجنسۍ ته 35% او رگزی ایجنسۍ ته 34% او خیبر ایجنسۍ ته 80% خلک واپس شوي. او شمالی وزیرستان متاثرینو کمیټې غړی ملک غلام خان وای چې نن هم په بنو کې د بازي سیمو واپسې لپاره د خلکو نوملیکنه روانه ده.
شیروم خلکو په شوی دی او شیراتل خلکو په شوی دی، میرالی واپس شوی دی او په دې کې نن تفیقه یو دوا کلی واپس شوی دی، لکه مبارک شي لوري حکیم خل واپس شوی دی، نن د زرا کوي او د دې د خلکو په مینه باندې مینه لګی دا دا تاکي روان دی.
د پوځي عملیاتو له وجې په دغه سیمو کې ودانیو ته ډېر زیان وختې، د خلکو کاروبارونه متاثر شوي او هلته تګ راتک صحت او تعلیم نظام ته په غټه کچه زیان وختې. او حکومتي چارواکي دغه د بیا بحالۍ دعوی هم کوي، خو ملک غلام خان وایي چې کومو سیمو ته خلک واپس شوي د اسانتیاو نشوالي نه سر ټکوي.
اینا موږ بیا پښتنا وکړه چې هلته تاسو څنګه دی، هلته چې بیسټ مسلای او د دولې د مسلای تر اوسه پورې دا خاص تنظیم هلته نشته.
حکومتي چارواکي وایي چې زر بیا زب نومي پوځي عملیاتو کې ګڼ شمېر کامیابی ترلاسه کړي او اوس هغه سیمو ته د خلکو واپسی روانه ده کوم چې د وسلوالو نه پاکي ګرځول شوي. ارشد مومن، وایس اپ امریکا، ډیو ریډیو، شبقدر.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ګلاو کدر منوریدونکو یو بل رپورټ چې په باړه کې د پوجي عملیاتو په وخت چې څو وخت هلته د وسلوالو په ځای شروع سو د ډبرو کوټلو او یا ماشینان چې کرش ماشین هم ورته ویل کېږي هغه بند سوي دي. لا تر اوسه پورې بند دي او ځایي خلک وایي چې 3,000 کسان بیروزګار دي. دوی غوښتنه لري له حکومت څخه چې دغه کرش ماشینان دي زر تر زره بیرته شروع کړي. نورحال ابراهیم شنواری په دې رپورټ کې راکوي.
په داسې حال کې چې حکومت د خیبر ایجنسۍ جنگزپلې سیمې باړې د بیا ودانۍ او دغلته د کاروباري هلو ځلو بیا بحالې په کار لاس پورې کړی، نو دغلته د شلوبر کام په ځمکه د کاڼو ماتولو قریبا اویا ماشینونو مالکانو هم د خپل روزګار بیا بحالی او سټون کرشنګ یا کانو ماتول نو ماشینونو د لګولو په اړه د ذمہوار حکومتي چارواکو او پوځي مامورینو سره خبرې اترې پیل کړې. د دغې ماشینونو د مالکانو نه ترلاسه شوو معلوماتو له مخه د باړې شلوبر او د جمرود شاکس په پوله د بیسۍ غر په لمن کې لګول شوي دغه د اویاو نه زیات ماشینونه د کال 2009 تر ستمبر میاشتې کله چې په باړه کې د ورانکارو ډلو په ضد پوځي عملیات شروع کړی شول فعال وو او د دغې روزګار سره قریبا 3000 ځایي کسان نیغ په نیغه تړل شوي وو. خو د پوځي عملیاتو شروع کېدو او د باړې نه د بدې ابنتي وضعې له وجې د ځایي اوسېدونکو کړو کولو سره سم پوځي مامورینو او ځایي پولیټیکل انتظامي د دغې ماشینونو د تړلو هم امر ورکړو. د خپل دغه کاروبار په حقله د دغه ماشینونو مالکانو تنظیم یو غړي ابراهیم خان دیو راډیو ته وویل چې د دغه روزګار فعال ساتلو کې حکومت هغوی سره هیڅ قسم مرسته هم نه وکړي.
دغه رزګور سره لکه تړلي خلک به دا ترین چې یو علاقایي رزګور و په خپله مې پیدا کړه. دا رزګور په دا کې د ګورنمنټ د مصر هیڅ قسم ستاون هم نه و. په دا کې تقریبا چې ډایرکټ مزدورون 3-4000 ډایرکټ مزدورون لیبر پکې پور و هغه انډایرکټ ټرکونه او کرشونه او کم ځای لا به چې تلل د مصر په لای به 400 مردون نشه را پیره کېده. نو دا د مصر د ګوډي ولا پر رزګور لوډر ولا پر رزګور و چور چې تعمیرات ولا ایدا پر رزګور و مصر نو ډیر هغه د رزګور خلک پیدا شوای مصر او ډیر زیات تاون شوای.
ابراهیم خان زیاده کړه چې د کرش ماشینونو ډیر وزن لوجه هغوی د دغه جوګه نشول چې د خپل کړو په محل د کومبل محفوظ ځای ته منتقل کړي او دغه وجوه چې د تیر شپږ کالو بدمنې په محل زیاتره دغه ماشینونو قیمتي پرزي پټې کړي شوی او باقی پاتې د سخت موسمي حالاتو لوجه زنګ وهلې او اوس د بیا فعال کېدو جوګه نه دی پاتې شوی. ابراهیم خان ګیلمن دی چې ولې لکه د نورو کوبایل سیمو د باړې دغه د کانو ماتولو ماشینونه د امنیتو پر محل بحاله او نه ساتل شول.
لکه اوس بعضې مثالو کې لکه مو خپله مې ریونیو چې دا لکه په در ادم خیل کې کوم آپریشن سٹارټ شو نو په هغه کې کرش پلانټونه نه بند شوي. په مومندو کې چې کوم آپریشن سٹارټ شو په کې مربل فیکټری نه بند شوي. په ورزګو کې چې کوم آپریشن سٹارټ شو په کې کولې مینونه نه بند شوي. نو موږ د ګورنمنټ نه لکه ګیله په تخشي باندې کوو چې په دوره لوکو کې هغه انډسټري فعال وساتلې شولې. نو موږ انډسټري فعال ساتلې وای نو یو خو به دا انډسټري ته په شوي نه وای خراب شوي به نه وای. او بل چې کوم لکه مانیټرنګ لپاره سکیورټي فورسز زموږ یو غوړه هر کې سنتاونه مې راکولو خو نه پیګنځ په خپل باندې چې دا څه وجوه او کوم وجوهات وو چې موږ یې شي استبلونه ساتلو موږ نه یې باندې کړلو.
د دغه روزګار په اړه راځم کړې شو معلوماتو لمخه د کال 2009 پوزي عملیات شروع کېدو نو وړاندې به د بیسۍ غر ما شو کانو یو سه کړه مال فقط په 600 روپۍ تر لاسه کولای شو. خو اوس چې په باړه کې د شخصي کورونو او نورو ودانیو د تعمیر کار شروع کړی شوی نو د کرش سترون دغه ضرورت د جمرود او نورو شاوخوا علاقونو تر سره کولای شي.
گرانوردونکو د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ته غوښیاست. د عراقی فوج ویان د هله سرګند کړي چې ډیر زربا ټول رمادي د خود ساخته دولت اسلامي ترهګرو زه پاکي او شاربا په خپل ولکا کې واخلي. دا محل دانش وسلوال وس هم حکومتي ودانی باندې قبضه لري. په دې حق له زموږ همکار شعیب زاده یو تفصیلی راپور تاسو ته وړاندې کوي.
د رمادی لپاره د عراق د فوز بیان ویلي چې عراقي ځواکونو د رمادی منځني سیمې خواته پرمختګ کړی ترته چې د داعش د وسلوالو نه د سرکاري ودانۍ د قبضې اغیستو لپاره جګړه روانه ده. ویان د خالی پورز ویلي چې د ځینې بارودی موادو ناکاره کولو دپاره فوز فضایي حملې هم کړي دي او زیاته کړې ده چې اوس فوز د سرکاري ودانۍ نه یوازې 100 کیلومتره لرې دی. ولې د ښار د منځ نه د وسلوالو لرې کولو اخري وخت نه دی ښودل شوی چرته چې د سلو نه سیوا وسلوالو د موجودګۍ رپورټونه دي. د عراق فوز ویلي داعش توندلاري د خودکش حملو د لارې د فوز پرمختګ نیولی دی او ورسره نشانه باز هم کینولی دي. بارودي سورنګان یې جوړ کړي او د ښار آبادی د ډال په توګه استعمالوي. تر اوسه دا نه ده معلومه چې په دغه علاقه کې څومره خلک موجود دي او ویان ویلي چې د علاقې زیاتره اوسیدونکو په نږدې روغتون کې پناه اخیستې ده. یوه اونۍ وړاندې د عراق فوز ویلي چې په څو ورځو کې به د ښار سرکاري ودانۍ په ولخه کې واخلي. د مئی په میاشت کې د داعش وسلوالو دغه ښار قبضه کړی. اتحادي الوتکو د 1300 اونۍ وراثي رمادي باندې فضايي حملې هم جاري ساتلي. روان کال د مئی په میاشت کې پر رمادي د سرکار قبضه نه پاتې کېدل د عراق حکومت او فوج د پاره یوه لویه ناکامي ګرځول شوې وه. د سرخار بغداد په لویدیځ کې په 100 کیلومتره لرې پروت خار بیا قبضه کولو کې 100 میاشتې موده ولګېده او د خار نه په جاپیر علاقو کې نښتې روانې دي. د عراق فوج دغه کوشش کړی و چې رمادي کې توندلارو ته نور کومک ونه رسي. اخوا په شام کې د خانه جنگي ختمولو لپاره د ملګرو ملتونو لخوا وړاندې شوی هغه پلان بیا د زنګ ښکار شوی. د کم تر مخه چې بعد د شام سرخار د مش سره نږدې په زرګونو جنګیالي د دغل تنه ویستل کېدو. داسې امکان و چې د خالي سهار پورې به نږدې 30,000 جنګیالي او د هغو د کورنۍ غړي د دمش سره نږدې د هغه کیمپ نه ویستل کېږي چېرته چې دوی د 1300 کلونو راسې پراته دي. په برتانیا کې د شام د حالاتو د ساروی ډلې ویلي دغه معاهده د یاغیانو د یو مشر زهران العوش د جمعې په ورځ په هوایی بمبارۍ کې د وژنې وروستو د زن ښکار شوې ده. تارونکي وایي دغه مشر ته دا باور ورکړی شوی و چې هغه او نور زرګونو جنګیالي به په حفاظت سره د دغل تنه د ملګرو ملتونو د منصوبې لاندې وستل کېږي.
او اوس وړاندې کوو یوه اداریه چې په نړیوالو او سیمه ییزو موضوعګانو باندې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د سیاسي معاملو په باب له د امریکې نامزد نائب خارجه وزیر تامس شینن ویلی دی چې امریکا سریلانکا یو داسې مضبوط ملک لیدل غواړي چې په بین الاقوامي ګوند کې یو د مشرۍ کردار وي، عالمی معیشت کې خپل برخه اچوي، بشري حقوقو، انصاف او جمهوریت لا وده ورکوي او بین الاقوامي قانون بالا ساتي. سریلانکا دا ټول کارونه کولای شي ځکه چې خلک خواري کخ دي، ډېرې تیرې وسیلې لري او د بیمثله جغرافیایي حیثیت ملک دی. خاغلی شینن د دسمبر په 14 تاریخ کولمبو کې لکشمن قادر ګامر اداره کې د تقریر کولو په موقع ویلي دي چې سریلانکا د خپلو استوګنو د طاقت دې لحاظ سره یو مثال دی چې د ووټونو په ذریعه خپل ملک کې جمهوریت بیا د سره بحال کړی دی. د خپل تقریر کې دا خبره په ګوته کا باید چې سریلانکا په دې کار کې د دنیا نور ملکونه هم متاثره کی او دې ته جوړ کی چې جمهوریت بحال کی او دا ورته اوخی چې د انصاف، مینې، محبت او صبر زغم په زور د تیرو وختونو په ډیرو مشکلاتو قابو موندې کېدی شي او د یو محکم او سوکاله مستقبل په حاصلولو کې او د یو قام د سلامتیا، سوکاله او د عزت درناوي په مضبوطولو کې لوی لاس کولی شي. د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری او سفیر پاور روان کال کې د سریلانکا په خپلو دورو کې دا خبره په خصوصي توګه کړې ده چې امریکې د اقتصادي ودې د توندولو، د جمهوری ادارو د نورو مضبوطولو، د مختلفو فرقو او مذهبي ګوندونو ترمنځ د روغې جوړې د ساتلو، انصاف او د قانون بالادستی ته د ترقی ورکولو او قدرتي آفتونو کې د امداد ورکولو په مدونو کې د سریلانکا خلکو سره د ډېرې مودې نه همکاري جاري ساتلې ده. خاغلی شینن خپل تقریر کې دا هم ویلي دي چې امریکا د 13 کالو راسې د سریلانکا د خلکو د ترقی لپاره سریلانکا ته اقتصادي امداد ورکوي. د زیاته کا چې د امریکې امداد د ګردی سریلانکا د پاره وي چې د زرعي ترقی، چاپیریال، قدرتي وسلو، صحت، تعلیم، جمهوریت، حکمرانۍ، اقتصادي وده او د انساني خواخوږۍ په شمول ټول مدونه پکې شامل وي. د سریلانکا او د امریکې ترمنځ د همکارۍ له سببه 13 کالو کې د ستاینې وړ کامیابۍ شوې دي چې د ملیریا د نوغي وستو، د ریل د چلند د جدیده کولو، د غذایي حالت د ښه کولو، د اوبخور د اسانو زیاتولو، د تجارت د ایوان د ښه کولو، دین علاوه نور ډېرې کامیابۍ پکې شامل دي. خاغلی تامس شینن د خپل تقریر په اخر کې وایي چې زموږ خپلو کې همکاري د ګردو مدونو د پاره ده او د دواړو ملکونو خلک به شکه چې د دې همکارۍ د میوې ترلاسه کولو په حق تمو کی. د سریلانکا مستقبل د عالمی نتیجو حامل دی. د دواړو ملکونو د خلکو ترمنځ همکاري به یقینا چې مخ په وړاندې روانه وي، لکه څنګه چې د خارجه چارو وزیر جان کیری په مئی کې کولمبو کې خپل یو تقریر کې ویلي دي، موږ د سریلانکا په وستوان او د سریلانکا د خلکو په صلاحیتونو یقین لرو. د سریلانکا خلکو ته د مخاطب کولو په وخت وې زه تاسو ته دا یقین در کولای شم چې د یو مضبوط جمهوریت او سباون په تعمیر کې به امریکا تاسو سره ټینګ ولاړه وي، ځکه چې تاسو د ډیرو کلونو د سختو او د کرمونو راوتی یې.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 202 USA تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په وی پانه هم ورکولی شي. د وی پانه پته ده www.voanews.com/editorials.